یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزی هم د ازادي رادیو د خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مختوړم په پروګرام کې اوري چې نن د لیک لوست د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د ښوونځیو جماعتونو او مدرسو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او دا یو جنایت وباله د افغانستان د آزاد او عدالتمنو انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو مسؤلینو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه باندې اندېښنه څرګندوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابات کیږي. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي. خبرونو تفصیل. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. دغه شبکه امریکا په 2012 میلادي کال کې تروریستي ډله ونوموله او د سراج الدین د نیول کېدو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې ده. د جلال الدین حقانی د مړینې راپورونه مخکې هم ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د هغې مړینې رسمن تاییدوي. حقانی په 1981 لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په مهال د مهمو جهادي قومندانانو له ډلې و او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په ګډون له افراطي عربانو سره یې هم نږدې اړیکې درلودل. حقانی د طالبانو د واکمنۍ په مهال وزیر هم پاتې شوی دی. په بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لکتر لګه شپږو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ویلي چې نن قلعه نو ته نژدې په حمله کې دوه پولیس وژل شول او څلور نور ژوبل شول. شهابي زیاته کړه چې له پولیسو سره په نښتو کې یولس وسلوال وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان سردار ویلي تبسم ویلي چې د جانیخیل ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ تېره شپه د طالبانو په یوه لویه حمله کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د جانیخیل ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، خو د پکتیا د والي ویان دغه ادعا رد کړه او ویل چې امنیتي ځواکونه د طالبانو حمله په شا تمبولې او په نښتو کې له شلو زیات وسلوال وژل شوي دي. په جرمني کې نن هغه افغان محاکمه کیږي چې یو کال مخکې خپل پخوانی ملګری د چړې په گزارونو وژلې وه. دغه پیښې په جرمني کې د هغو جرمونو په اړه چې په دې هیواد کې پناه غوښتونکي یا کډوال ترسره کوي تاوده بحثونه راپورته کړي دي. له هغې وروسته په 2018 میلادي کال کې په جرمني کې په ورته یوې بلې پیښې کې یو بل افغان کډوال په کندل ښار کې یوه 15 کلنه نجلۍ د چړې په گزارونو وژلې وه چې پرون په 8.5 کلونو بند محکوم شو. د جرمني د فلنسبورګ محکمه به لومړی د دغه تورن افغان عمر معلوموي چې جرمنی ته د راتلو په وخت ځان شپاړس کلن ښودلی و. که متخصصین د هغه عمر د جرم د ترسره کېدو په وخت کې یولس کاله وټاکي، نه اتلس، هغه به په عمري بند محکوم شي. ټاکل شوې محکمه په دې اړه وروستۍ فیصله د راتلونکې اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې واوروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کېدو لپاره انتخابات کیږي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا عارف اولوي، د پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون ویان قاسم ندیم پرون رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو لپاره د پارلمان او ایالتي اسمبلیو ګرد چاپیره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د انتخاباتو لپاره د رایه اچول له سهار په 10 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 4 بجو پورې به دوام وکړي. د ولسمشرۍ څوکۍ په پاکستان کې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري او ډېر وخت له صدر اعظم سره وي. د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغو متحدانو روسیا او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره په پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. او د راپورونو لمخه ادلب ته پنځه دې سیمو کې زورګونو دولتي سرتيري او حکومت پلوي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. ملګرو ملتونو په دې ولایت کې 3 میلیون نفوس لري. د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خوځلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه په ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدي کې په ګډون سره یو لوی اشتباه وکړي. ادلب ورستۍ ولایت چې د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی. اویک دور لیبرمن چې نن په بیت المقدس کې خبري اعلان ته څرګندونې کولې وویل چې موږ په سوریه کې هر څه نږدې څارو او د ایرانیانو ګواښونو ته متوجه یو، خو ځان یوازې په سوریه پورې نه محدودوو. د اسرائیل دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې رویټرز خبري اژانس وویل چې ایران لنډ واټن ویشتونکي توغندي په عراق کې خپلو شیعه متحدانو ته ورکړي دي. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم پکې خبرې وکړې او د مخالفینو لوري د مکتبونو او جماعتونو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده.
ملک خدا به ایران میکنه، مکتب آتش میزنه، مدرسه را انفجار میکنه و مردم بیگناه را به قتل میرسه، او نمیدانه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په رامنځته شوي اختلافاتو اندېښنه ښیي.
د قسمت اختلافات ما نگران هستیم. مسئله تبدیلی مسئولین ولایتی از ولایت اصلیشان که در اونجا ساکن هستند یک امر ضروری است.
ویل کیږي چې د انتخابات بلاک کمیشن د کمیشنرانو او د کمیشن د دارونشات ترمنځ د ولایتي مشرانو د بدلون په سر اختلافات رامنځته شوي. خو د انتخابات کمیشن دغه خبره نه مني او په یلمند کې ټول هغه سیمو کې لارې او سړکونه چې د جګړو ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي بیا رغول کیږي.
د 10 کیلومتر په اردو کې په 4 کیلومتر سړک باندې د 15 سانتي په اندازه باندې نوې فرشا چو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
بیا هم ستړي مشه دغه غرمنی پروګرام ته په خیر راغلی. نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د دې غونډې یو ویناوال و. ښاغلي عبدالله، په افغانستان کې د مخالفینو له لوري د ښوونځیو جماعتونو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او دا یو جنایت وبالم. هغه همداراز د افغانستان د معارف او تعلیم د کچې د پرمختګ په اړه هم ځینې ژمنې وکړې. اکرام الله اکرام دغې غونډې ته ورغلی و. همداسې به سټوډیو رسیدلای دی. اکرام صاحب خیر راغلی، ستړی مشي. مهرباني وکړه د لیک لوست د نړیوال ورځې په مناسبت نن غونډه وشوله، څه مهم مسایل پکې یاد شول؟
ډیره زیاته مننه. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. دغه غونډه چې په اجرایي ریاست کې جوړه شوې وه په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو سفیرانو، د افغان دولت چارواکو، د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی عبدالله د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې د جګړې له امله ډېر فرصتونه افغانستان له لاسه ورکړي دي او تر ډېره زیان عارف ته رسیدلې ده. خاغلی عبدالله وویل چې هغه څوک چې خونځي سوځوي، مسجدونه او مدرسې ورانوي او بیګونه خلک وژني، هغه نه پويږي او د اصلا دوی جنایت تر سره کوي. دوی باید په دې پوه شي چې دوی د خلکو او د خدای په وړاندې باندې درون مسولیت لري او دا مسولیت باید دوی په ښه شکل باندې تر سره کړي، نه په بد شکل باندې. نوموړي همدارز وویل چې د ملي والی حکومت ژمن دی چې د بیسواده د کچې د کمولو د لپاره به حلی ځلې کوي او تر دې د ما حکومت ډېرې زیاتې حلی ځلې کړې دي. خاغلی عبدالله وویل
رسیدن به صلح یک آرزوست و آرزوی همه مردم افغانستان است، اما اگر کسی به خاطر ای که نمیدانه ملک خدا به ایران میکنه، مکتب آتش میزنه، مدرسه را انفجار میکنه و مردم بیگناه را به قتل میرسه او نمیدانه، ولو اگر او کتابت یاد گرفته باشه. پس معنای سواد تنها به مراتب فراتر از نوشتن و خواندن است.
دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده. د افغانستان د معرف وزارت د سواد زده کړې معین سردار محمد رحیمی رسنیو ته وویل په دغه غونډه کې چې په افغانستان کې له 2% to 2.5% خلک بې سواده دي چې سم نیمایي برخه یې مېرمنې جوړوي. نوموړي وویل چې په 13 کلونو کې د سواد زده کړې په برخه کې کار شوی دی، خصلو کار شوی دی، او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې دغه پرمختګونه چټک کړي. ښاغلی رحیمی وویل چې د 1400 تر اوسه پورې په کال کې 1% خلک چې دي هغه باسواده شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو چې په اجرایه ریاست کې د لیک لوست نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ښاغلی عبدالله عبدالله، په افغانستان کې د مخالفینو لخوا د جماعتونو او ښوونځیو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او ویل چې دا د خلکو په وړاندې یو جنایت دی. هغه هم درز ویل چې افغان حکومت د معرف د ساتې د لوړولو او ښه کولو لپاره ژمن دی.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو خپلو کمیسیون د لوړو پوړو مسؤلینو ترمنځ د رامنځته شوي اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اختلافات به په انتخاباتو ناوړه اغیز وکړي. یو شمېر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګنې د انتخاباتو خپلو کمیسیون او د دغه کمیسیون د دارالانشا ترمنځ د ولایتي مشرانو د بدلون پر سر اختلافات رامنځته شوي، خو د انتخاباتو خپلو کمیسیون دغه اختلافات نه مني. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبي ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د لوړپوړو مسولینو ترمنځ د اختلافاتو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته له 2 میاشتو کم وخت پاتې دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که چیرې دغه اختلافات دوام پیدا کړي، دا په دې معنی ده چې کمیسیون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره چمتووالی نه لري او غواړي چې فساد ته زمینه برابره کړي. ښاغلی رشید د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کمیسیون کې روانو اختلافاتو مونږ اندېښمن کړیو. ولایتي مسؤلینو د تبدیلې مسله یو اړین او د قانون له حکم سره سم پریکړه ده چې باید له خپل اصلي ولایتونو نورو ته بدلون پیدا کړي. که د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر غواړي چې دغه مسله عملی شي، د کمیسیون غړي باید ورسره مخالفت ونه کړي. که چیرې د دارالانشا او کمیسیون ترمنځ د اختلافات دوام پیدا کوي، دا په دې معنی ده چې مونږ اصلا انتخابات ته چمتو نه یو او کمیسیون په لوی لاس غواړي چې فساد ته زمینه برابر شي.
نوموړي همدارنګ ویل که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ وړاندې تر دې هم د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو، خو په وینا یې د انتخاباتو د نیټې په رانږدې کېدو سره د دغه کمیسیون د غړیو ترمنځ د اختلافاتو دوام د انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو او سیاسي ګوندونو د ټاکنیزو اصلاحاتو په تړاو د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په بېغورۍ انتقادونه کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حقایقو په پټولو تورن کړی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا تر دې وړاندې ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت د رامنځته کولو په هدف د کمیسیون ټول ولایتي مشران به بدلون ومومي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا او غړیو ترمنځ د اختلافاتو خبره به بنسټه وبلله. نموړي وړاندې ویل
دا کوم موضوع چې د غرسنۍ او غسې دغه فقط د یو تفاهم په شکل ویل شو چې واقع شو، چون رئیس وزیر نشانه راغلی نو هغه داسې فکر کړی چې دغه پلان د کمیسیون لخوا تصویب شوی دی. نو هغه استویر ولایت ته او کله چې کمیسیون ولیدو نو کمیسیون هغه بیرته ودرو، چون کمیسیون تایید نه و، تصویب پکې نه و. دغه خالي مسله ده. نن یا سبا احتمالا یا تر اخر هفتې پورې به غندوی لیست چې د کمیسیون تایید پکې وي هغه به ځي ولایت ته. دا نه اختلاف دی د کمیسیون د لښه مابین کې او نه کوم بل غټه ستونزه ده.
د انتخاباتو سرونکو بنسټونه وایي د ولایتي مشرانو د تبدیلې په تړاو باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډیر مخکې اقدام کړی وای، خو د دوی په وینا کمیسون لا هم وخت لري چې د ولایتي مسولینو د بدلون په برخه کې لاس په کار شي، ځکه د دوی په خبره داسې راپورونه خپره شوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولایتي مسولینو له کاندیدانو سره جوړجاړی کړی چې په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابره کړي.
زما رایه زما حق
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتوس هم واصل وسال د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه د ګمرکي تعرفو د لوړیدو لامل اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال خانجنل کوزه وایي حکومت د دې لپاره چې د وایدو په برخه کې خپل ټاکلو اهداف ته ورسیږي په ګمرکي محصولاتو تعرفې لوړې کړې دي. خانجنل کوزه وایي په روان کال کې په سوداګرو 6% مالیه او 12% ګمرکي تعرفې لوړې شوې دي. د نوموړي خبره د غیچاري په بازار کې د توکو په بیو همغیز کړي او د وارداتو د کچې د کموالي لامل شوه. ټاکل شوی چې سبا ته د برېښنایي سامانلاتو د تولید یو شمېر شرکتونه په کابل کې د اوبو او انرژي وزارت او د برېښنا د تولید شرکتونو سره تړون لاسلیک کړي. د هرات ولایت د سوداګریو صنایع خونې مرستیال توریالی غوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې د کورنیو برېښنایي سامانلاتو نه د ملاتړ په هدف کېږي. د نوموړي خبره لا دی وروسته به ټول دولتي بنسټونه او د برېښنا د تولید شرکتونه په کوردن نه د تولید شو برېښنایي سامانلاتو نه ګټه اخلي. هغه لغوسی وایي لا دې سره به له یو اړخه په کوردن نه خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او له بل اړخه به د برېښنایي سامانلاتو شرکتونه په خپلو پښو ودرېږي چې له لارې به د هیواد اقتصاد هم وده وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل بیا په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او یو پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ.
دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو ایران او روسیې ته ګواښ کړی چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې پر اخري ولایت ادلیب بیرحمانه حمله ونکړي. د ویلي چې که داسې وشي سلګونو زره انسانان وژل کېدای شي. د دې موضوع په اړه د نورو جزئیات وړاندې کولو لپاره ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې ده. بشیر صاحب، په ادلیب کې پوځي عملیات د ملکیانو لپاره را پڅه معنا کې د شیول اندېښنه ده.
ستانکزی سه په ادلیب ولایت کې شاوخوا 3 میلیونه ملکیان اوسی او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که هلته حکومتي عملیات پیل سي 3 لک انسانان به بې ځای سي. په دغه اوه کلنه جګړه کې 4 لک کسان وژل سوي او ملیونونه بې ځای سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 3 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې روسان او ایرانیان باید په دغه لوی بشري بحران کې په ګډون سره تیروتنه ونه کړي. د ویل چې زرګونو زره کسان شایم رسی. سوریا د ترکیه په لټنځ دی په ادلیب ولایت کې د پراخو عملیاتو چمتووالی نیسی.
بلې، مننه. په داسې حال کې چې د عملیاتو احتمال هم مخ په زیاتېدو دی، د ټرمپ د خبرو ترڅنګ واشنگتن څه اقدامات کړي؟
واشنگتن او متحدانو یې پام ایران او روسیې ته اړولی چې ګواکې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په ګډون د بشار اسد د بیرحمانه تاکتیکونو ملاتړ کوي. د ټرمپ تر ټویټ وروسته ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هلی هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: ټول سترګې په ادلب کې د ایران، روسیه او اسد پر فعالیتونو دي. له کیمیاوي وسلو باید هیڅ استفاده ونه سي. دا خبرې وروسته له هغه سوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دمشق ته د دوشنبې په ورځ د سفر پر مهال وویل چې دا سیمه باید له سختریزو تصفیه سي. ټاکل سوې ده د سپتمبر په 1 نیټه د ادلب په اړه د ایران، ترکیه او روسیې سرمشریزه په تهران کې جوړه سي. ایران، روسیه او سوریه خپل وسلوال مخالفان ترورستان بولي او ویل کېږي د القاعده ډلې سره اړوندې حیاتو تحریر الشام ډلې شاوخوا 10,000 وسلوال په ادلب ولایت کې د یاغانو تر څنګ په واک کې دي. ترکیه د ادلب تر عملیاتو مخکې له روسیه او ایران سره مذاکرات کړي چې د ترکیه په ملاتړ له یاغانو سره د جلا چلند وکړي. انقره هم دراز د څارونکو ماموریت په توګه په ادلب ولایت کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. سوریه ته د ظریف سفر یو اونۍ وروسته له هغه دی چې د ایران دفاع وزیر دمشق ته سفر وکړ او هلته یې پر دې سربیره چې امریکا ورڅخه غوښتي وو له سوریه د خپل پوځي سلاکاران او جنګیالي وباسي د دفاعي همکاریو موافقه لاسلیک کړه.
بله، مننه کوم علي بشیر. و د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه ګواښ په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل چې د بشار اسد په شمول ایران او ترکیه ته ورکړی، ویلي دي چې په ادلی باندې که حملې وشي نو لکونه انسانان وژل کیږي او دا به د ښاغلي ټرمپ خبره د ډیرو خلکو د وژل کیدو سبب شي او باید دغه بیرحمانه حملې د ده په خبره ونه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د هلمند چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي بیا رغوي. دمګړی د نادلي او مارجې ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو 10 کیلومتره بیرته رغول کیږي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور رالیږلی دی.
د نادلي ولسوالۍ په لور د غځېدلي سړک پر وړو وران سو ځایونو چې تازه پاک سوي دي کیر نه دی اچول سوی. دلته یو کوچنی لنګر ګرځي چې لاندې سوي واړه وران سوي ځایونه تخته او بیا کیر اچونې ته چمتو کړي. د لشکرګاه په لویدیز کې د درېیمې امنیتي او زیاړوند د بولان له سیمې نادلي او مارجي ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د هغه ځایونو د بیا رغونې چارې پیل سوي دي چې د دې وروستیو 2 کلونو د جنګونو پر مهال وران سوي. د دغه دوه سړکونو بیا رغونې ته چې دوی مهمې ولسوالۍ د لشکرګاه سره نښلوي پیسې او نور امکانات د ټولګټو وزارت لخوا ورکول سوي دي. د هلمند والی وایي د ټول هغه سیمو د سړکونو د رغونې چارې به پیل سي چې وران سوي دي او د حکومتي سرتیرو تر ولکې لاندې راځي. تورن جنرال محمد یاسین د مرجع او نادلي ولسوالیو د سړکونو د بیا رغونې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل یا سړکونه اکثره د هغه ماینونو له امله وران سوي دي چې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سیول.
بیرته هغه ټپونه مونږ رغو چې هغه زمونږ دښمنان مونږ ته د بمونو په واسطه سوری سوری کړی وو او په دې د دې لحاظه زمونږ شتمنۍ ته یو ضربه وارد کړی وو او همدارنګه خپل خلکو ته هم مشکلات ایجاد کړي. نو د دغه سړک چې د افغانستان د بودیجې نه تمویلیږي او د ریاست فایدامې د هلمند لخوا نظارت لاندې یو شرکت کار کوي. د شرکت ته زما خواست دادی چې د یو عامتن پایس ډیر دقیقه او مجانبه باید کار وکړي.
په هلمند کې د دې وروستیو 2 کلونو سختو جنګونو له امله اکثره غلارې او پاخه سړکونه وران سوي دي چې په پاخه او اساسي ډول جوړ سول. د هلمند د ټولګټو رئیس اهل الله عبیدی رسنوی ته وویل د 3 میلیونه افغانیو په لګښت شاوخوا 10 کیلومتر سړک جوړوي چې وروسته به نور ورته سړکونه او لارې هم ورغول سي.
10 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1 کیلومتر پخوا جوړ شوی دی، په هغه باندې موږ کار نه کوو، په هغه ټپونه مو نیسو. دا 10 کیلومتره په اوږدو کې 4 کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچوو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي. بیا که د راتلونکي دپاره فنډ او امکانات پیدا سول انشاءالله دا سړک به سراسر ټول مکمل. موږ کوشش کوو چې په دې باندې یو بله لایه ولویږي. د دې سړک ټول قیمت چې دی 3,09,950 افغانۍ دی.
په عین وخت کې د مارجې او نادلي ولسوالیو اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي وایي د پروژې د تطبیق څخه باید ښه څارنه وسي او حکومت هم پرې نږدي چې بې کیفیته پلی سي. دوی هم د هغه نورو پلچکونو او رنڅو سړکونو د بیرته رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ماینونو او نورو چاودنو له امله وران سوي دي.
نوم سید محمد یونس په دغه خوانی دغه تر چې جوړ شوی و بې کیفیته و زموږ په نظر دا چې نیم متر یا یو متر ادا کال کنی نیم متر دغه پخوانی حالت څخه لوړ شي موږ وایي رطوبت به نه کوي نو دوام به پیدا کړي دا اوس خو دغسې دا تیر وار د خالي مځکې پر مخ باندې کیر توی شوي و هغه هم نازک و بیرته پټ شو
بیا ځینې مننه کوو چې موږ ته یې د تګ راتګ د کور د لارې د جوړونې د ابتتا دپاره راغله او بیا هم ځینې مننه کوو چې موږ ته یې دا دومره لوی ویاړ راوبخښئ چې په ټول هلمند کې یې زموږ سړکونه د زموږ سړکونو ته کې اولیت ورته ورکوي د دوی څخه یوه نړۍ مننه
په هلمند کې په دې وروستیو دوو کلونو کې د بیا رغونې کارونه په نشت حساب دي په خاص ډول په هغو ولسوالیو کې چې اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي ویل کېږي په ولسوالیو او هغو لارو کې ډېر واړه او لوی پلچکونه او پلونه په بومونو الوزول شوي دي چې کلي او ولسوالۍ سره نښلوي د هلمند دولتي مسؤلین د دغه اکثرو ورانیو پړه پر وسلوالو وراچوي خو طالبان یې نه مني. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه چې آزادی رادیو ته غوښتاست. آزادی رادیو ډاٹ کام د آزادی رادیو ویب پاڼه د کولای شي زموږ غږ هم دا اوس هم په ژوندې بڼه واوري. اوس هم ورزو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته اجمل تورمان دغه مطبوعات لوستي تبصری لوستي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې د نورو مطالبه ترڅنګ د افغانستان د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواک ورسپانې د خپل نننی غړي سره مقاله لیکلي د انتخاباتو کیسه په کوم لور روانه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې که پر امنیتي ننګونو سربیره د نوم لیکنې د بهیر او د جالي تذکرو او جالي سټیکرونو هغه نمونې په پا پام کې ونیسو چې څو ورځې مخکې لوی ملي ائتلاف نندارې ته وړاندې کړي نو لورای ښکاري چې راتلونکي انتخابات به ولس په داسې بحرانونو واړوي چې راقابو کول به د اوسنیو چارواکو لوسه پورته خبره وي. ورسپانه لیکي که حکومت پر همدغه شرایطو د انتخاباتو پر کېدلو ټینګار کوي معنی بیا همدا ده چې دوی د کومې بهرنۍ اجندا له مخې ولس په لوی لاس په نویو بحرانونو اړوي. سرمقل لیکونکي په ولس کې د ګوندونو تشه ته هم اشاره کړې او ویلي چې له بده مرغه په ولس کې هم د داسې ګوندونو تشه پر ځای ده چې د حکومت او چارواکو لورې سم کړي. سرخط پلوکه ورځپاڼه بیا په خپل سر مخاله کې د کاندیدانو د امنیت په اړه لیکلي او ویلي چې دوی خوندي نه دي. سرخط په تیر څو میاشتو کې یو شمیر کاندیدانو ته متوجه غواخونو او په دوی مرګونو حملو ته په اشاره سره لیکلي چې ممکن دولت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د کاندیدانو د امنیت او نه خوندیتو په اړه اندېښنه ښکاره کړي او ویلي چې دغه اندېښنې دوی له امنیتي ارګانونو سره هم شریکی کړی دي. د سرخط په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د انتخاباتو موضوع تر بلې هرې موضوع مهمه ده او باید لومړیتوب ورکړل شي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره په داسې حال کې چې له دوو میاشتو کمې د ولسی جرګې انتخاباتو ته پاتې دي د دغو انتخاباتو د امنیت په اړه هیڅ بحث او خبرې نه دي شوي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم اسمت ساروان له یو جالب مطلب سره.
ساينس پوهانو یو نوی روبوټ جوړ کړی چې ل خپل خاوند سره ویډیوي تماس نیسي. دا روبوټ چې ټیمی نومیږي په آی اف ان اندارتون کې مخکته نه وشو. دا روبوټ به یو میاشت وروسته په یو نیم زر ډالر بازار ته وړاندې شي. د دې روبوټ یا ټیمی جوړونکي کمپنۍ وایي چې هغه د شرکتونو لپاره نه بلکې د عامو خلکو لپاره د شخصي استفادې په خاطر جوړ کړی دی. دا روبوټ څو سنسورونه لري چې د هغو په وسیله لار مومي، دوه بودی نقشه جوړوي او آدرس په یاد ساتي. کله چې د روبوټ خاوند ورته ووایي چې سلام یا های په ما پسې راشه، ټیمی ورپسې روانیږي او د لیزرونو په وسیله خپل خاوند ساري. که په لار بل څوک د روبوټ او د هغه د خاوند ترمنځ راشي یا بیروبار وي، ټیمی بیا هم خپل خاوند د نورو خلکو په منځ کې پیژني او په هغه پسې ځي. یو ځل چارج د دې روبوټ د 8 ساعته کار لپاره کافی دی. د اړتیا په صورت کې روبوټ په خپل هم د چارج کېدو ځای ته په اوتومات ډول ځان نږدې کوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې